السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیس 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د کب یهود دیر شمه د مارچ شلمه او د روژې مبارک هم شلمه ورځ ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. تمه ده چې د تورخم دروازه سبا د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ به مسافر او ناروغان له دې لارې د تګ راتګ اجازه ترلاسه کړي. د تورخم دروازه د فبروري په 21مه پاکستان بنده کړه او ویل چې افغان طالبان د پاکستان د خاورې دننه تاسیسات جوړوي. طالبانو دا ادارات کړه او ویل چې د افغانستان د خاورې دننه امنیتي تاسیسات ودانوي. دواړو هیوادونو استازو تر خبرو وروسته پرون مازدیګر 4:30 بجې په سوداګریزو توکو بار لارۍ له دې لارې وروسته له 15 ورځو تیرې شوې. په تیر نږدې یوه میاشت کې د دې لارې د تړل کېدو له امله دواړو لورو سوداګرو ته په میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. ایران په لسګونو افغان زندانیان افغانستان ته وسپارل. د ایران د بشري حقوقو او نړیوالو چارو لپاره د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان ایرانی رسنیو ته پرونو ویل چې هیواد یو 1940 زندانیان افغان لوري ته تسلیم کړل چې د بند پاته موده د خپل هیواد په زندانونو کې تیر کړي. د ایرانی چارواکو په وینا دا بندیان د ایران په سیستان او بلوچستان، یز، سمنان او هرمزګان زندانونو کې بندیان وو. جلالیان وایي چې اکثره دا بندیان د مخدره موادو په ارتباط نیول شوي وو. ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د تهران او کابل ترمنځ د شوې توافقنامې له مخې دا بندیان افغانستان ته سپارل شوي دي او تمه ده چې په لاندې راتلونکو کې نور بندیان هم افغانستان ته انتقال شي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو او هلکانو لپاره 115 ښوونځي جوړوي. په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره شریک شوی دی، په دې ښوونځیو کې بل مریضې تختې د برېښنا لپاره ولګول شي. همداراز به تشنابونه او څاګانې زده کوونکو ته جوړ شي. د جاپان په ملاتړ یونیسف د ملګرو ملتونو له پراختیا پروګرام یو ان ډی پی سره دا ښوونځي د افغانستان په ختیځ، جنوب او مرکزي سیمو کې ودانوي چې تر 3000 ډېر نجونې او هلکان به ګټه ترې واخلي. د دې ښوونځیو د ودانېدو خبر په داسې وخت کې ورکړل شوی دی چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. د اوکراین ولسمشر وایي چې هغه د متحده ایالاتونو له ولسمشر سره واضح او ګټورې خبرې کړې دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ او ولادیمیر زیلنسکی پرون په ټلیفون خبرې وکړې. د زیلنسکی تر سرګندونو مخکې ولسمشر ټرمپ په خپله خواله رسنۍ سوشل تروت کې ولیکل چې د خبرو نږدې یو ساعت دوام وکړ او د خبرو لویه برخه تر دې راڅرخېده چې د سې شنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې په تړاو کړی وي. ټاکل شوی دا چې د اوکراین د جګړې په ارتباط د روانې یکشنبې په ورځ د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د سعودي عربستان په جدي ښار کې بیا مذاکرات پیل شي. په یمن کې د حوثیانو په واک کې د المیسره تلویزیون تیره شپه خبر ورکړ چې امریکایي الوتکو پلازمینه صنعا په نښه کړې ده. دا د امریکایي الوتکو تازه بریدونه دي چې په سره سمندرګي کې د امریکا او نورې نړۍ پر کښتیو د حملو په ځواب کې ترسره کیږي. د صنعا درې استوګنو رویټرز اژانس ته وویل چې امریکایي الوتکو د الجراف سیمه چې د ښار هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده ویشتلې ده. د حوثیانو د روغتیا وزارت ویان انیس الصحابي په ایکس پانه کې لیکلي دي چې د السوره په سیمه کې د الوتکو لخوا نه ملکیان ټپیان شوي دي. د المسیره تلویزیون راپور له مخې په البیزا ولایت کې هم امریکایي الوتکو بمباري کړې ده او د یمن په جنوب کې د ولایت د حوثیانو نظامی مرکز دی. او روسي خبر هم دا چې د آسیایي هیوادونو د ساحلي فوټبال سیالۍ نن په تایلند کې پیلېږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم به سبا له متحده عربی اماراتو سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 پیل شي. افغان لوبډله به د یکشنبې په ورځ له ایران سره او د سه شنبې په ورځ د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له اندونیزیا سره وکړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. پا په افغانستان کې نن نوی تعلیمی کال پیلېږي. نجونې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نشي پکتلای.
دغه د ښځو مبارزات چې طالبان تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د دوی حکومت رژیم یې بیخي چیلنج کړی.
د بشري حقوقو د څار سازمان پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پولیسو پر چلند اندېښنه ښودلې. سبا نوروز یا د 1404 هجري لمریز کال لومړۍ نیټه ده. افغانستان کې ورته هیڅ ډول رسمي مراسم په پام کې نه دي نیول شوي.
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي. موږ د معمول په څیر د نوي کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو.
او استانبول کې د خاروال نیول وروسته سیاسي بے ثباتی زیاته شوه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. 15 بجې او شپږ دقیقې دي. رازو د خبری مجلې د سار راپورته. نن د افغانستان په سړو سیمو او ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال لمړۍ ورځ ده. د طالبانو په هنه وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د سهار 8:30 بجې به په کابل کې د امانی لیسې په تالار کې ځانګړي مراسم ترسره شي. خو په دې اعلامیه کې د ته اشاره نه ده شوې چې تر شپږم ټولګي ورپورته به د نجونو ښوونځي پرانیستل کیږي او کنه. طالبانو وړاندې د نجونو ښوونځي تر شپږم ټولګي پورته بند کړي او دویم امر ته پریخي. خو دا د شاوخوا درې نیم کاله پر د حکم تیر شول، خو لا هم د نجونو د ښوونځیو څرک نه معلومیږي. تفصیل له احمد شبراور.
دا څلورم تعلیمي کال دی چې نجونې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته نه ځي. طالبانو چې د 2020 کال په اګست میاشت کې کابل ونیو، ژمنه یې کړې وه چې د ټولو نجونو لپاره به ښوونځي پرانیستي وي. خو د 2022 کال د مارچ په 13 چې هغه وخت نوی ښوونیز کال پیلېده، دوی تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او اعلان یې وکړ چې تر ثانی امر پورې به دا مکتبونه بند وي. خو د پوهنتونونو دروازې تر دې امر وروسته نه میاشتې پرانیستې وې او بیا یې د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د ښځینه زده کوونکو پر مخ ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه تر ثانی امر پورې بند شي. د طالبانو د دې بندیزونو په غبرګون کې ملګرو ملتو، نړیوالو مرستندویانو، اسلامي سازمان او د بشري حقوقو ګڼو مؤسسو بیا بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو مکتبونه پرانیزي. خو دوی له خپلې پریکړې پښانه شول او ټینګار کوي چې دا د افغانستان داخلي مسله ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دې نظر دي چې د زده کړو لپاره د دوی مبارزې د طالبانو رژیم له ننګونې سره مخامخ کړی دی. له دې ډلې وشمې توخي ازادي راډیو ته وویل
همدغه د ښځو مبارزات چې طالبان تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، ځکه طالبان په دې کوشش کې دي چې دوی په رسمیت وپیژندل شي. همدغه 2021 څخه وروسته د ښځو پراخه مبارزه به هر د هیواد دننه په افغانستان کې د دوی حکومت رژیم بیخي چیلنج کړی.
د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم دا خبره کړې ده چې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په لاره کې یو اساسي خنډ له بشري حقوقو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو څخه سرغړونې دي. خو د دې پر ځای چې په دې برخه کې د طالبانو دریز نرم شي، د دوی دریز سخت شوی دی. د 2023 کال د جولای په میاشت کې ملګرو ملتو راپور ورکړ چې په ځینو سیمو کې د ښځو پر روغتیایي کارونو بندیزونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتو له دینه وکو څو میاشتې وروسته طالبانو ښځې او نجونې له روغتیایي زده کړو هم محروم کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت په اعلامیه کې نن د وري لومړۍ ورځ یاده شوې ده. خو د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې کومه خبرتیا په خپل اکسپانه کې خبره کړې ده، د جمعې ورځ د 1404 لمریز کال اول ورځ اعلان شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې دوري دریمه په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال ورسوه. خو طالبان د دې لپاره چې د نوروز جشن حرام ګڼي، په دې ورځ نوي تعلیمي کال پیلوي.
و موردل چې په افغانستان کې نن نوي تعلیمي کال پیلېږي، خو بل ورته د نجونو هغه هم په ځانګړي توګه د هغو نجونو چې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ځي، د ښوونځیو د پرانیستو څرک لا نه لګیږي. د خبریالانو د حقونو بیلابیلو بنسټونو د کندهار پر رسنیو کې د ښځو پر غږ د طالبانو بندیز د ښځو په وړاندې ښکاره تبعیض بللی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په بیلابیلو اعلامیو کې ویلي چې دغه محدودیت د افغانستان د نیمایي نفوس د غږ بندول دي. په همدې حال کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو په کندهار کې د ښځو پر غږ د بندیز نوی فرمان د ښځو پر حقونو او د بیان پر ازادۍ ګزار بللی. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو کې د خزو په غږ د بندیز ل فرمان وروسته د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو د بندیز غندل او د خزو په وړاندې تبعیض بللې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو مکتوب کې چې تازه د دې ولایت رسنیو ته استولې پر رسنیو کې د خزو پر غږ بندیز لګولې. په دې مکتوب کې راغلي پر اډیوګانو کې د خزو غږونه په مطلق ډول بند او د غراس په تفریحي پروګرامونو کې د خزو پیغامونه هم ممنوع دي. د افغانستان ل خبريالانو د ملاتړ بنسټ د سه‌شنبې په ورځ د مارچ 13 په یو اعلامیه کې ویلي چې پر رسنیو کې د خزو د غږونو په خپرولو بندیز د خزو په وړاندې ښکاره تبعیض او لټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس د غږونو حذف کول دي. په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو اعلامیه کې د کندهار پر رسنیو کې د خزو د غږونو په خپرولو بندیز د رسنیو په وړاندې ځپون کې سیاست بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادي ته احترام وکړي. په کندهار کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، دغه نوی فرمان د خزو او د بیان پر ازادۍ محدودیت بولي. نوموړي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې دا خپل د بیان پر ازادي او د خبرونو پر کوکو باندې یو بندیز دی، او د ښځو غږ هم دغسې چې ځکه د ښځو غږ د ښځو ناورېدونکو پر جلبولو او د هغوی په تشویقولو د هغوی په خبرولو کې مصاب تمامېږي. په ځینو پروګرامونو په ځینو راپورونو کې چې دا خپل د ښځو پر ازادي او د ښځو پر حقوقو باندې بندیز دی چې باید ونیسي.
په کندهار کې یوې ښځینه خبریاله چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته ویلي چې دا د ښځو او خبریالانو د حقونو ښکاره نقض دی. په کندهار کې د راډیو یوې اوریدونکو چې ډېری وخت به په بیلابیلو خپرونو کې برخه اخیسته او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر سره زه خوښوم چې د ښځو غږ په کیسه کې خوځانې شته. د سالي او ډاکټرې په راډیو کې د غیزې مثال یو خور یو پوښتنه چې نیو چې څال دغه مریض څنګه مریض ده، یو خور د مثال د یو موضوع یې په دې موږ پوښتنه چې نیو کولای شو چې دغه څنګه موضوع ده، موږ به ښه ډېر زیات ورته خطایو.
که څه هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو واک ته تر رسیدو وروسته یې په نږدې درې نیمو کلونو کې پر رسنیو او خبریالانو پراخه محدودیتونه لګولي. نږدې یو کال وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې سیمه ییز طالب مسؤلینو په خوست کې پر رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز لګولی. دې مرکز وړاندې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د 1402 کال د اسد یا زمري په میاشت کې دغه بندیز په هلمند کې هم وضع کړی او د ښځو په غږونو یې آن اعلانات خپرول هم منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د هود په شپږشتمه په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د حکومت له لوري په روان لمریز کال کې د رسنیو او خبریالانو د حقونو د نقض په پیښو کې 40% زیاتوالی راغلی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. د بشري حقوقو د سار سازمان وایي چې له پاکستانه د افغانانو جبري ستنېدل هغوی له ځورونې بېوزلۍ او سختو شرایطو سره مخ کوي. یاد سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره له سپکاوي ډکې تګلارې او نور فشارونه زیات کړي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې د پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند کیږي. سنا کاکړه او د موضوع تفصیل.
د بشری حقوقو د تر سازمان وایي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو پر کورونو چاپی وهلي، هغوی زورولي، په خپل سری ډول یې نیولي او د کډوالۍ واستوګنې اسنادي ورنه ضبط کړي دي او په ځینو مواردو کې ورنه د پاتې کېدو په بدل کې رشوت هم اخیستی دی. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي څو افغانستان ته ستانه شي. په داسې حال کې چې د بشري حقوقو د تر سازمان په وینا هلته د طالبانو له ځورونو او سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي. راپور د دې سازمان د اسیا برخې د مشر الین پیرسن له قوله لیکلي پاکستانی چارواکي باید ژر د افغانانو له جبري ستنولو لاس په سر شي او طالبان هم باید د ستنو شویو افغانانو له ځورونې ډډه وکړي او د ښځو او نجونو پر وړاندې دي خپلې له سپکاوي ډکې پالیسۍ لغوه کړي. راپور زیاتوي ډېری هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي د پاکستاني چارواکو له لورې د نیولو د ویرې له امله یې دا کار کړی دی. پاکستانی پولیسو مخکې ویلي وو چې یوازې هغه کډوال نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، خو یو شمېر افغانان چې قانوني اسناد لري دا کوي چې دوی هم نیول شوي یا ورسره ناسم چلند شوی دی. یو افغانه میرمنه چې له ویرې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد پریښې او د پاکستان بل ښار ته تللې ازادي راډیو ته وویل
تلاشی واقعا غیر مؤدبانه ده. آن میرمنی بهی ټکوی وګوري، تاسو مره به احترامی ده. یو شمیر ډیر عقدی چلن کوي. وضعیت خنه ده، ډیر خراب ده.
یو افغان چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي چې د سختو ستونزو له امله اړ شو چې پاکستان پرېږدي.
خانه به خانه پالیس
کوټه کوټه یو کتله خلک ډیر وزورول، ویلې زی موږ هم ناچار شو چې بیرته وطن ته راغلو. ګرځېدلې را ګرځېدلې نه شو، هر ځای ستونزې او جنجالونه وو.
د پاکستان حکومت د مارچ یو دیشمه د هغو افغان کډوالو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې چې د ای سی سی کارتونه لري. د نیټې ته یوازې څو ورځې پاتې دي او افغان کډوال وایي چې په دومره کم مخ کې بیرته ستنېدل ورته ډېر ستونزمن دي. په خیبر پختونخوا د افغان کډوالو د متحده اهلي شورا مشر بریالي میاخیل دوه ورځې مخکې په یو خبري ناسته کې وویل چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عملي ده او له حکومت یې وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي. هغه وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری په مرسته د کډوالو د استازو سره په مشوره یو عملي ستراتیژي جوړه کړي. خو د پاکستان حکومت د مخه د طالبان حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نیټې د تمدید غوښتنه کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماتیکو لارو شوې وه، خو پاکستان نه ده منلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته راستنیږو. په یو ځانګړي راپور کې مو د نوروز یا نوي کال رنګونو ته کتنه کړې. هیله ده چې هغه راپور هم راسره واورئ. خو اوس ورځو ترکیې ته. داسې راپور خپاره شوی چې د ترکیې د ستر ښار استانبول ښاروال به د یکشنبې په ورځ د اپوزیسیون له لوري د راتلونکو انتخاباتو لپاره نومان شي، خو دغه ښاروال اکرام امام اوغلو زنداني شو. د پرون تر زندان مخکې په خواله رسنیو کې یوه ویډیو خپره کړه او په هغه کې وویل چې له اردوغان سره به مبارزې ته ادامه ورکوي. تفصیل له احمد شبر اورو.
اروپایي ټولنې د استانبول د ښاروال نیولو ته شوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو مخکې له دې چې تمه کېده د 2023 کال د ولسمشۍ ټاکنو ته د اپوزیسیون د نومان په توګه ونومول شي، د ترکی چارواکو له لوري توقیف شو. امام اوغلو د چهارشنبې په ورځ سهار له خپله کوره ونیول شو. د هغه ګوند ویلي دي چې دا د دې څرګندونه کوي چې هغه په راتلونکو انتخاباتو کې د اردوغان سخت سیال و. د ترکیه دولتي آژانس انادولو خبر ورکړ چې د استانبول ښاروال د یو شمېر سوداګرو او خبریالانو په ګډون د نږدې 100 کسانو په هغه ډله کې شامل دي چې د نیولو امر صادر شوی دی. پر دې کسانو د جنایي ډلو له مشې نیولې تر رشوت او په غیر قانوني ډول د خلکو د شخصي معلوماتو د ترلاسه کولو په شمول تورونه لګېدلې دي. څارنوالانو په ځانګړې توګه امام اوغلو د یوې جنایي ډلې د مشې په تور تورن کړی دی چې ادعا کوي له سوداګرو څخه یې په زور پیسې اخیستي او غیر قانوني پیسې سپینې کړې دي. د مرکزی اپوزیسیون جمهوری غوښتونکي ګوند مشر اوزګار اوزیل وویل چې د نیولو دا پریکړه په حقیقت کې د دوی د راتلونکو ولسمشر پر ضد د کودتا هڅه ده. ګڼو اروپایي هیوادونو په ترکیه کې دې تحولاتو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلې دي چې دوی په دغه هیواد کې دیموکراسۍ ته اندېښمن شوي دي. د اروپایي کمیسون مشه اورزلا وان دیر لین په بروکسل کې پرون خبریالانو ته وویل چې د استانبول د ښاروال نیول په ژوره توګه د اندېښنې وړ اقدام دی. نوموړي زیاته کړه چې ترکیه باید دیموکراتیکو ارزښتونو ته ژمنه پاتې شي او په ځانګړې توګه د نوماندانو د حقونو درناوی وکړي. رجب طیب اردوغان چې له تیرو 22 کلونو راهیسې د ترکیې ولسمشر دی تورن شوی دی چې دیموکراتیک اصول ته پښو لاندې کوي، مخالفان زندانی کوي، له اروپایي ټولنې سره اړیکې ترنګلې کړي او له پوتین سره پیاوړې کړي دي.
سخت تشویش اخیستی لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
تاسو خبری مجلې ته غواګی
ل خبرونو ور اخوا.
اوریدونکو وړاندې ستاسو د روژې پیغامونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې دا څلورم پر لپسې کال دی چې د افغانانو لرغونی او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري. طالبانو وقت له بیا رسیدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي او مراسم لغوه کړل، خو ویل چې خلک خپل پسرلنۍ میلې کولای شي. سبا جمعه د 1404 هجری لمریز کال لومړۍ نیټه یا د نوروز ورځ ده. دا چې خلک څنګه لمانځي په دې راپور کې مې ورته کتنه کړې.
لبامی بل خارا پاسا د نوروز د سحر بادا د نوروز.
کله چې په افغانستان کې د نوروز یاد نوی کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي.
بیا کی بریم بم مزا
دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د وی دودیز میلې په توګه منځل کیږي، خو اوس یې ورستر بلې رنگونه پیکه کیږي.
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په څیر د نوی کال پورز باندې خپل کاري دفتر ته ځو، د محمد بصیر بند دکاندار خپل کار خپل وظیفو ته ځي، نه په ادارې په ادارات کې رخصت استا ورته او نه هم په مؤسسات کې ته رخصت استا ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پریږدي.
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف پر روزه مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته. طالبانو د 1400 هجری لمریز کال په وړي کې وخت تل رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او لجنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه. هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویل دوی نوروز پر رسمي ډول نه لمانځي، خو په وینا یې د خلکو لخوا د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکی ویل چې سکل هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. ل جلال شیرزاد نمید نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه پوښتل. هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته.
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه براتل. د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمېدلې، خو بل اخره پاکي او صافي او د مسایل به کېدل. په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري. تفریحات ستچ په تکو په دیشن کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدلته کېدل چې خلک به د نور لته څنګه راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال په شپه به ډیر لوی غنګونه کېدل. شهر به بندو د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتره د روزي مبارک څخه به لالته لارې بند و، موټر بدن نشار ته نه پرشول کېدل. خو وس دغه هیڅ نسته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمیر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتواله ورته نیو، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
نو یو وخت هم اوس نوروز په کیسه کې څومره سوال کا سو بیا زم کی دا خبره باندې چا باندې وی جانې کول او چا باندې دا یې نیوی اف میوا هغه به ځان ته جوړول. خو هر څوک نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي او شی به ځان ته کول او خلکو ته به تبریکی ورکول. هم اوس چې دا شرایط راغله هیڅ سخت سوی دی او دا علتي ظروف د اقتصاد دا او بل نور امارات اسلامي هم د شدت لازم دغه مسائل دغه میډیو دغه پازیرایګانی او دغه بازي مسائل چې دغه بند کړی.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریزاینو ته د دوی په تاک بندیز هغه یوازینی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانیو هغو پرتله کم رنګوي.
برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د پخپشان زګړې تیاری ونه کړه. لکه چې حکومت بدل شوی خزو ته اجازه نشته چې پارکونه ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورس تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نیسته.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خودو په شرط وای چې هفت نیوی جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
زکه فعلاً موږ د امارات په حکومت کې یو نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناسه امادګي هم نیولې ده د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوه هم تیار کړی ده. نور د خاص امادګي نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوې یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوې په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوې لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک په ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکي نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سږکال نوروز کې اراده چې مخ ته کندهار به خواب لاړ سم، نورو کلو کې به مزار تکللم. سږکال لار وای بنده ده یادوار په خاطر نه پوهېږم چې جوړه یې ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناست و، دغه ډېر په یو ځای سړی ناست یم، خسکون عظیم سړی دې تنګي راځي. نو په میله مې اراده چې لاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هرڅه بندیز لګول شوی دی.
روجی رنگونا
یا آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالی د رسنی لسیمه پیغام درته پریدم. نو می نعمت ته روزه خو الحمدلله ختیریږي، مو په منطقه کې خو سلزی ده، نو روزه ختیریږي. روزه مبارک د دې کار ټیم هم نه ده، کارونه هم پیلن تازه شروع کیږي، بس یو څوک یو نالګای دی. نو خدای دې وکړي په ټولو مسلمانانو دغه په خیر تیر شي. انداسي تند نه لري، لوګه نه لري، خو ګرانی ګرانی ولا ډیره ده. دا بازار کې دلته کاروبار نسته، د سلو روپو کار ولا کوي په ټولو منطقه کې ولا شي، هرڅو وګرځي کار نسته، خلک ډیر مجبور دي، ډیر بے وزل دي.
مالا شوره رویګان دواله ډیر شایسته تیری شخه پنیکای کیدا یس یو دا نه خبرم نستان دی وال نو کلهر ګرانی دا نو بس کلهر وک ډیرو د پاکی تیری یا پر پاک تیری ان شاء الله.
سلامونه نه کیله ورور، بس خبره د سیدا کنه چې پیسې نه وی کار نه وی نو ټول بازار چې په واره پیسې نو بیا تاسو راچی واره پی نه وی نو دا بازار ته هیڅ معنا نه لري. نو لومړی سر کې پیسې دي، پیسې چې پیدا کړي د هغه لپاره کار ضروری ده، او چې کار نه وي نو د شي بیا کولو قیمت ټیټو جگ دا هیڅ معنا نه لري.